پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبرم داس جلډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. په پام کې ده چې د روان مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د سیمې د هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون د دې غونډې په تړاو په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره خبري وکړي او هیله یې څرګنده کړه چې د چین له غونډې څخه به ښه نتیجه ترلاسه کړي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي. د سیف د چلډرن د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مشي ایتنا ریبون ویلي په راروانو ورځو کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ خبر ډېر ښه خبر دی. د طالبانو د پوهنې وزارت وړم ورځ وویل چې په وري میاشت کې به نجونې هم ښوونځیو ته ولاړې شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي پر دې لویه لاره به له دواړو خواو د موټرو تګ راتګ تر هغه وخته اجازه نه وي چې د واورې ورښت او سخت توپان نه وي درېدلی. په هغه بیان کې چې بېګا خپور شو د دې ادارې د رئیس عبدالله عبید له قوله ویل شوي هڅې روانې دي چې د نن ورځې په اوږدو کې دا لاره پرانیستل شي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې سلګونه موټر اوس مهال د سالنګ دواړو خواو ته بند پاتې دي او د لارې د خلاصېدو انتظار کوي. تاکل شوی ده چې د امریکا د متحد ایالاتونو مرستیال ولسمشه نن پولنډ ته ورسی شي او له پولنډي چارواکو سره پر اوکراین د روسیې د برید او په سیمه د دې برید پر اغیزو خبرې وکړي. د کاملا هارس دا سفر درې ورځنی دی او رومانیا ته هم ځي. د مرستیال ولسمشه د دې سفر اجنډا به له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو متمرکز وي. پولنډ د شاوخوا 12 لک اوکراینی کډوالو کوربه دی. متحد ایالاتونو په روسیې او نوې کې خپل پوځي حضور په پولنډ کې تر دوه برابر زیات کړی. اوس په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 9000 رسی شي. امریکا او متحدانو یې غوښتنه کړې ده چې پر اوکراین له حملې وروسته دي روسیا او بلاروس ته د هیڅ راس نړیوالو سپورتي لوبه د کوربتوب اجازه نه ورکول کیږي. دا غوښتنه په هغه اعلامیه کې شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبره کړه. د هیوادونو همداراز غوښتنه کړې چې نړیوال سپورتي فدراسیونونه دي د روسیا او بلاروس ته حکومتونو اړوندو شرکتونو لپاره د لوبو د مالي ملاتړ فرصتونه محدود کړي. دا اعلامیه د متحد ایالاتونو، بریتانیا، ایټالیا، جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا، کاناډا او بلجیم په ګډون د ودیرش هیوادونو چارواکو لاسلیک کړې ده. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې میر احمد صاحب مختوړي. طالبان وایي چې د اوس لپاره د کوکنارو د کښت مخه نه نیسو.
د بدیل معیشت تر رسیدو پورې به موږ د خلکو سره گزاره وکړو ځکه د خلکو تاسو ویني اقتصادي لحاظ ډېر ستونزې لري.
د زهرو کاروان پروګرام هم لرو. په کې به واوري چې واشنگتن په افغانستان کې د نشه یي موادو د مخنیوي په برخه کې د خپلو مرستو ارزونه کوي. د خوست په صبروي او نادر شاه کوټ ولسوالیو کې لیتیمانو سره مرستې وشوې.
موږ د ترکیې نه ډېره مننه کوو چې موږ د یتیمانو پالنه کوي.
او په دې خبرونه کې دا سره باد جلال آباد لوی لار کڼ کپر شوې ده. خلک یې د بیا رغونې غوښتنه کوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه په منځني صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبان ویل دي چې د بسګرانو سره د مرستې لپاره به د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي او دوی پر دې ټینګار کوي چې نړیوال باید له افغان بسګرانو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته وکړي څو دې ته زمينه برابر شي چې د کوکنارو مخنیوي په بشپړ توګه په افغانستان کې وشي. تفصيل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وایي له هغو کروندګرو سره نرم چلند یا گزاره کوي چې کوکنار یې کرلی. طالبان د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بیوزلی او ترڅنګ د یوې بدیل لارې نه درلودل په ګوته کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هیواد لویدیز ته د خپل سفر پر مهال رسنیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کوکنارو د کښت کوونکو سره به څه ډول چلند وکړي وویل تر هغه چې کروندګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرام پلان شي دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي.
اوس باید یو څه د بدیل معیشت په برخه کې کومک او همکاري وسي چې دوی دا کښت د بدیل مثبت کښتونه وکړي. نړیوالو ادارو سره زموږ تماس روان دی. دوی د همکاري امید هم شته او عادي سوي دي ژمنې سوي دي.
خغل مجاهد په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د بشپړ مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د یوې حل لارې غوښتونکی دی. طالب چارواکي داسې مالدات څرګندونې کوي چې واک ته د دوی له رسېدو وړاندې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نشه توکو د کښت او قاچاق د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې په دې برخه کې د جدي چلند غوښتنه کړې. خو په افغانستان کې د ناټو پخوانی ستر سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدم د کوکنارو د کښت او د نشه توکو د قاچاق مخنیوی په نړیوالې همکارۍ پورې تړلې مسئله بولي.
نړیواله ټولنه کولی شي چې د معیشت بدیل پروګرامونو له لارې او د خلکو سره د مالي او بالمثلو مرستو له لارې دغې توکي سره مبارزه وکړي. طالبان هم دې ته اړ کې چې خلک د دغې زهري بوټو د کرکیل او د قاچاق نه ودرې.
موزه وړاندې ازادي راډیو ته د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو وویل واک تر طالبانو له رسېدو وروسته سه کال ار په هغو سیمو کې کوکنار کرلې شوي چې تیرو نږدې اتلس کلونو کې نه وکښت شوي. که څه هم په 2021 کال کې په افغانستان کې د کرل شوي او کوکنارو د کچې په اړه کره شمېرې نه دي خپرې شوي، خو په 2020 کال کې په 223 زره شپږ سوه او څلور اویا جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو. د ازادي راډیو د زهرو کاروان برخې د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د تریاکو کلنۍ ګټه لږ تر لږه 2.5 میلیارد ډالر ښودل شوې ده چې ډېرې پیسې د نشه توکو د مافیا جیبونو ته ځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د کورونا د درملنې لپاره شل بستري روغتون پرانستل شو. د روزګان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد الله روحانی د دې روغتون د پرانستنې پر مهال وویل دوی د کورونا د تشخیص لابراتوار هم فعال کړی او له دې وروسته به په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو معاینات پکې کیږي. نور حال په دې راپور کې
د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د کورونا د وارډ د پرانستلو لپاره مراسم دي چې یو شمیر مسولین او خلک راټول شوي دي تر څو د کورونا د غنوي وارډ د ناروغانو پر مخ پرانستل شي. د غشل بستري روغتون د ترینکوټ په پخواني زړه شپخانه کې پرانستل شو. د دغه ولایت د عامه روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحانی د یاد روغتون د پرانستې پر مهال ویل چې په دې روغتون کې د کورونا د تشخیص لابراتوار هم پالسو دي چې له دې وروسته به په کووید 19 د اخته ناروغانو معاینات هم پکې کیږي.
ډېر هلې ځلې مو وکړې چې هفته مخکې موږ په روزګان ولایت کې پی سي آر ماشین فعال کړی چې هغه به نور سمپلونه بدلی اخی او معاینات بدلی کړي. مخکې موږ سمپلونه په روزګان کې اخیسته د معاینات لپاره مو کندهار ته استول، بیا بل تم مشکلات سره مخ خو اوس چې دلی دی هغه مشکل مال کیږي. او یو دا روغتون دی چې نن افتتاح شو، شل بستري روغتون دی. هغه مریضان چې په کورونا باندې اخته وي هغه بدلی بستر کیږي او تداوی به کیږي، پرسونل ټول پراته.
نوموړی وای په دغه ولایت کې په تیرو درې ورځو کې د 318 مشکوک ناروغانو سمپلونه اخیستي دي چې یو نیوی مثبت دی او یو څلوېښت منفي ختلی دی. شاغلی روحانی وای چې په دغه ولایت کې زیات شمیر نور کسان هم په کورونا وایروس اخته دي، خو د سمپلونو لپاره روغتون ته ناراضي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر غلام حیدر حسامی چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو ویل چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به په یاد روغتون کې د اکسیجن د تولید ماشين هم فعال کړي. نوموړی ویل چې د اکسیجن د اسکابه د ورځې په اوسط ډول له 40 څخه نیولې تر 45 بالا پورې اکسیجن تولید کړي.
نن ماته یو پیغام راغلی چې ان شاء الله د اکسیجن د تولید ماشينه مو ته خریداري شوې ده غزي په دې څو ورځې وروسته چې هغه امدل ته په کووید 19 کې بیا نصب کیږي. یو دوه کوټې ورته بیا جوړو، یعنی ساده ډول دا د ورځې 45 بالونه اکسیجن تولیدوي.
پاورزګان ولایت کې د WHO یا د روغتیا د نړیوال سازمان مسول ډاکټر نور محمد معروف خیر ویل چې لدی وړاندې د کورونا وارد د مسولینو د بی غوري لامل وټړل شو چې اوس یو ځل بیا پرانستنه کیږي. نو موري له شته مسولینو غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې د خلکو لپاره خدمت وکړي او خپل وظیفه په سمه توګه ادا کړي.
په خوست کې د صبروی او نادر شاکوټ ولسوالیو په لسکونو یتیمانو او بیوزلو خلکو باندې د خوراکي موادو مرسته وویشل شوه. د مرستو ترلاسه کوونکو په دې خوښ و چې مرسته ورسره شبي، خو غوښتنه یې دا و چې نورې مرستې هم ورسره وشي. ځینو خلکو بیا د مرستو د بشپړ بهیر نیوکې کولې او ویلې په مرستو کې ټولو یتیمانو او بیوزلو ته په یو نظر نه دي کتل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د دوشنبه په ورځ د ترکیه هیواد د دوه خیریه بنسټونو لخوا د خوز د نادر شاکوټ او صبروی د ولسوالیو په څلورنی مسویتمان او بیوزلو کورنۍ باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. د خوست د صبرې اوسیدونکو نبی رحمان چې له هغه سیمې د مرستې ترلاسه کوونکو سره راغلی، آزادۍ راډیو ته وویل دا هغه ماشومان دي چې پلرونه یې په تیرو جګړو کې وژل شوي دي. د ده په وینا چې 200 یتیمان د صبرې دي او پاتې د خوست د نورو سیمو اوسیدونکي دي.
موږ غولیو دغه ځای ته تقریبا 200 کسان د صبرایو یتیمان، هغه یتیمان چې هغه پلرونه یې په جنګ کې شهیدون شوي دي، د هغې کورنۍ موږ وستلی دی. بسرپرسته کسان دغه ځای کې ترکیې والا دې ته مرسته ورکوي. تقریبا 4500 کسان دي. د نورو ولسوالیو خلک دي نورو موږ د ترکیې نه ډېره مننه کوو چې موږ د یتیمانو پالنه کوي.
د زرخیرو د سیمې اوسیدونکو یتیم ماشوم ایمان او د مرکز د کاروانسرای اوسیدونکو بلال احمد د ترکیې هیواد له دې مرستې مننه وکړه او له هغوی وغوښتل چې دوی سره نورې مرستې هم وکړي.
یتیم یم د ترکیې هیواد زرخیلیم د ترکیې هیواد سره ډېره مننه چې مرسته وکړه. موږ ځان خارک
موږ ته د دې مرسته راکړه د ترکیانو، نو موږ بیا هم غوښتنه کوو چې موږ سره بیا هم مرسته وکړي. موږ د دوی نه ډېر منندوی.
د زنخیلو یو بل یتیم ماشوم محبوب الله وایي په دې مرستو کې دوی ته اوړه، غوړي، وریجې او یو اندازه نغدې پیسې ورکړل شوې.
یتیم یا زه د ترکیې نه هیله کوم چې موږ ته ښه مرسته وکړو. باید نه رسول شي ډېر را ډېر خوشحال یم چې موږ ته ورکړو. لکه غوړي دی، وریجې دی، پلوریجې اېړه دی، ریپې دی.
لیوی خو یو شمیر کورنۍ یتیمان او بیوزده خلک مرستو ته خوښ دي. خو داسې کسان ښځې او ماشومان هم شته چې هر ځل د مرستو د ویش پر مهال یو بل ځای منډې وي، خو د دوی په خبره چې نه یې څوک نوم لیکي او نه ورسره مرسته کوي. د سره سریب نړیوالې کمیټې ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 24 میلیونه او 400 لکو ته رسیږي. د کمیټې د معلوماتو پر بنسټ دا د تیر 2020 زیږدیز کال په نسبت بشري مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې 10% زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بېوزلي زیاته شوې او ډیری خلک د ژوند لومړنیو اړتیاو ته هم لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
پر اوکراین د روسیې د یرغل نن دوی ونی پوره شوې. د دغه یرغل په خاطر پر ماسکو د سختو بندیزونو په ترڅ کې امریکا د تیلو د وارداتو بندیزونه ولګول او اروپای ټولنې هم ویلي چې پر روسیې به د انرژي اتکا تر ډیره راکم کړي. نوریاس نوری په سټوډیو کې دی را سره لدب نور وارو نوری سه
بلې شي برسه. ورسره هغه چې امریکا د روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز ولګاو، بریتانیا هم اعلان وکړ چې د روان کال تر پای بل روسیې د تیلو واردات پای ته ورسوي. خو اروپای ټولنې چې ډیره د روسیې پر انرژي متکیده پلان لري چې له روسیې د ګاز واردات 2/3 برخه کم کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پروند روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز لګولو د اعلان په مهال وویل چې د تیلو د وارداتو بندیز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اوکراین د جګړې په خاطر سخت ضربه ده. بایدن امریکایانو ته هم خبرداري ورکړ او زیاته او څرګنده کړه چې له ازادۍ څخه دفاع خپل قیمت لري. د روسیې د تیلو او ګازو صادرات د روسیې د بودیجې د تمویل لویه برخه ګڼل کیږي او هم د دې هېواد د پیسې روبلو د ملاتړ لپاره د بهرنیو اسعارو کلیدي سرچینه ده. د استراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د انرژي څیړونکو بن کاهل وایي د روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز به هغه اندېښنې لا زیاتې کړي چې له روسیې سره د انرژي د سوداګرۍ په برخه کې د مالي او قانوني خطرونو پر سر راپورته شوې دي. روسیه بچی دی ورځ شاوخوا 15 میلیون بیرل تیل صادروي په خپل صادراتو کې د پام وړ کموالی شاهدوي. د کاهل په وینا ک روسیه د خپل تیل لپاره خریدار پیدا نه کړی، خای د تیل تولید کم کړی او چین به هم خای و نشي کولای چې ټول هغه تیل او ګاز واخلي چې روسیه په اوس وخت کې اروپا ته په لوړه بیه صادروي. البته شبرسه د روسیې ګاز د اروپایي ټولنې یو شمیر غړي هیوادونه هم اخلي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز ویلي دی له دې سره مخالف دی چې له روسیې څخه د ګاز او تیلو صادرات بند شي. د غرض په پام کې ده چې سبا په فرانسه کې هم اروپایي هیوادونو مشران سره راټول شي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د روسیې د ګاز او تیلو موضوع هم د دوی د بحث وړ یو مهمه موضوع ده. البته یو بل یادونه لنډه کوم، هغه دا چې په روسیې د سختو بندیزونو بندیزونو پترس کې ډیر لوی دي شرکتونه له دې هواد ووزی شل هم د تیلو سره کمپنۍ اعلان کړی چې له دې هواد ووزی د غرض مکډونالدز او د کافې بل ستر شرکت ستاربکس هم ویلی چې د پروسه کې د خپل فعالیتونه د نامعلوم وخت پورې ځنډوي.
مننه. او نورې سه په چک جمهوریت کې هم د تیلو بې ګرانی شوې دي. وړاندې اقتصادي خبرونه لرو، خو مخکې تر هغه د کونړ او جلال آباد ترمنځ لوی لار د دې لوی لارې درغاونې لپاره اړتیا زیاته شوې ده. خلک له چارواکو غواړو چې د دې لارې غم دې ژر تر ژره وخوري، کنه بیا به رغونه ډیره ګرانه شي. تفصیل په دې راپور کې.
15 سلويخ کلن محمد ابرار صاحبه د جلال آباد او اسد آباد ترمنځ پر لوی لار له شلو کال را په دې خوا موټر چلوي. وای سرک ساتلو ته هیڅ څوک پام نه کوي. هټیوال ل خپل مخې د خاور او دوړو لري کول لپاره پر سرک وبا چوي. د قانون به د زمکو خړوبول پر محل پر وبره خوشي کوي. د کورونو موټر بینزل زاینو او د قصابانو د هټي وب هم سرک تورماتی شوی او سرک کی کندې وستلې دي. د هغه په خبره چې د سرک خرابوالی د یو نیم سات مزل دونی مساتو ته لوړ کړي چې لامل یې ناروغان روختونه او نور کسان خپل کارونو ته په وخت نشي رسیدلې.
نظم په واښه کډې وګوال شو ولې خپل شنو سره کور سره خراب شوی دی. مخکې په مثال یو ګنټه کې یا په باندې یو ساعت موټر رسیدا اوس دوه نیم ساعت وخت نشي. که چې اجر پرېزان د غوږ رسیدګیری له مشکل ده چې ورسی
په یاد سرک د کونړ ترڅنګ د نورستان اوسیدونکو هم تګ را تک کوي چې کندو کا پروالي د موټر چلوونکو په څیر ولسونه هم ستونزو سره مخ کړي دي. او له حکومت غواړي چې څومره زر کې دی شي باید د یاد سرک ترمیم چاري پیل کړي. عبدالوارث وایي
پکار ده چې د اسلامي امارت مشران په دې باندې غور وکړي او زر تر زره د دغه لارې د رغېدو چاري پیل کړي. کنه د غلارې ورس تر بلې لکار لویږي او بیا به داسې وخراشي چې د حکومت به دې باندې وس نه بریږي چې د غلارې جوړې کړي. نوخه خبره ده چې په وخت سره د دغه غم مخري.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي د سرک ویجاړ شوی زینې لیدلې او د غستون زی اړوند وزارت سره شریکه کړې ده. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي رادیو ته ویل
جلال آباد کونړ او کونړ نورستان ترمنځ په دې پاخه سره کې چې کوم زینې ماتي نو په دغه مورید باندې مو مقام د وزارت سره هم د غستون زی شریکه کړې ده او ډاډه را کړې ده ان قریب وخت ان شاء الله دغه د پارم یو تصمیم ونیسو او دغه درګيري وشي دغه غستون زی حل کو په اسانه باندې هغه خپل سفر تر سره کی.
یاد سرک له جلال آباد څخه تر اسد آباد پورې 15 کیلومتر اوږدواله لري.
افغانستان او پاکستاني ویګړې هوکړې تر رسیدلې چې دواړه هیوادونه کولای شي په آزادانه ډول د ترانزیت لپاره د یو بل د خوري استفاده وکړي. د پاکستان د صدر اعظم مشاور عبدالرزاق داوود په خپل تازه ټویټ کې ویلي دي چې د دې هوکړې پر بنسټ د مارچ میاشتې له 28 نیټې څخه د پاکستان بارونکو موټر د افغانستان خاورې ته او د افغانستان د پاکستان خاورې ته تګ راتګ کولای شي. ښاغلی داوود زیاته کړې چې د افغانستان اړخ ته بارونکو موټر کولای شي لکه چې د وختلو اجازه لیک په کابل کې د پاکستان له سفارت او په کندهار کې د دې هیواد له کنسولګری څخه ترلاسه کړي. هم دا ډول د پاکستان د ترانسپورت سکتور بیا کولای شي چې په کوټه او پیښور کې د افغانستان له کنسولګریو څخه افغانستان ته د وختلو سند ترلاسه کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا تړون داسې محل کېږي چې تر دې مخکې افغان سوداګرو پاکستان ته د ترانزیت په برخه کې په ځلونو شکایت کړی وو. ټاکل شوی چې نن د هند مرسته شوی غنمو دریمه محموله د واګې بندر له لارې افغانستان ته ولېږدول شي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د بشري مرستو په لړ کې دا هیواد د مرسته شوی غنمو دریمه محموله چې 2000 ټنه کېږي نن د پاکستان لاری افغانستان ته لیږي. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت ویان مولوی مستعین عمری وایي تر دې مخکې هم د هند دوه محمولي غنم افغانستان ته رسیدلی وو. نوموړی د هند مرسته شوی غنم له بېوزلو سره د مرستې په برخه کې ګټور بولي. مولوی عمری نن ازادي راډیو ته وویل چې د هند مرسته شوی غنم د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP لخوا په بېوزله کسانو ویشل کیږي. د هند او پاکستان ترمنځ د شوی هوکړې پر بنسټ باید د هند 5000 ټنه مرسته شوی غنم په یوې میاشت کې د پاکستان لاری افغانستان ته انتقال انتقال شي. خو د کرنې وزارت وایي مولوی مستعین عمری وایي سره له دې چې د دې غنمو د انتقال لپاره دوه ونې تیریږي، تر اوسه نیمای غنم هم افغانستان ته نه دی انتقال شوی. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 2 پوله، یو انګلیسي پاونډ 110 افغانۍ او 1 پوله، یو سعودي ریال 63 افغانۍ او 1.5 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 3.5 پوله، او زر پاکستانی کلداری 498 افغانۍ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه تمو په سلامونو هر کله کو په څو شیبو کې اوري چې پرون د مارچ اتمه د شوزو د پیوستون نړیواله ورځ و، خو سش کل پاونسان کې په محدود ډول ول منځل سو. په دې اړه د شوزو نظرونه هم خبرو، خو اوس دا اوري چې د نړی ځینو موثبر ورسپونو او خبرونه د افغانستان په باب کومي مقاله او تبصره خبرې کړې دي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې د مارچ د اتمې یا د شوزو د پیوستون نړیوال ورځ په مناسبت د طالبانو پر تازه ژمنه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې د طالبانو د حکومت د یو ویان ذبیح الله مجاهد پرونی ټویټ ته اشاره سوي چې ویلي دي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د شوزو شرعي حقونو ته ژمن دی. شغلی مجاهد لیکلی د شوزو نړیوال ورځ یو ښه فرصت دی چې افغان شزی پکې د خپلو مشروع حقونو غوښتنه وکړي. د ګارډین د مقالې لیکوال زیاتوي طالبان د شوزو د حقونو د خوندیتوب ژمنه داسې وخت کوي چې پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته پر دغې ډلې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله انتقادونه سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنې کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان عبدالقهار بلخی لخوا خپرې سوې اعلامیې ته هم اشاره سوې چې د مارچ اتمه یې د ښځو لپاره یوه مهمه ورځ بللې ده، او ویلي دي چې طالبان د افغان ښځو د ستونزو حل ته ژمن دي. ګارډین لیکي طالبان چې د افغانستان تیر منتخب حکومت یې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې ړنګ کړ، له 1994 څخه تر 2000 میلادي کال پورې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم د شوزو له حقونو په جدي سرغړونه تورندي. لیکوال زیاتوي د طالبانو افراطي ډله اوس د اصلاح سوی تصویر وړاندې کوي او د شوزو د حقونو د خوندیتوب ژمنه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا ورباندې انتقادونه سوي دي. د کاناډا آنلاین خبرونه ډیجیټل ژورنال هم د مارچ د اتمی یا د شوزو د پیوستون نړیوال ورځ په مناسبت لیکنه خبره کړې چې پرون د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ول منځل سو. خو د لیکوال په وینا په افغانستان کې دا ورځ په خاموشي سره منځل سوي ځکه ګڼ فعالان ونتوانېدل د طالبانو لخوا د نیول کېدو او بندې کېدو د ګواښ له کبله دا ورځ ول منځي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کله چې طالبانو د 13 اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکا ټینګ کړه، د افغان شوزو د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړې چې ښځینه دولتي کارکوونکي له کارونو بې برخې سوې، په یوازې سر سفر نسی کولی او امر ورته سوی چې د شریعت له اصولو سره سم کالي پتن کړي، هغه هم په داسې یوه ټولنه کې چې ښځې له وړاندې په حجاب کې له کوره وځي. د شوزو د پیوستون ډلې یوې غړې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي خبرونې ته ویلي طالبانو له شوزو هم ځکه او هم اسمان تروړلی دی. د ډیجیټل ژورنال په لیکنې کې د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان د شوزو د برخې د یوې مشرې هیدربر خبرو ته هم اشاره سوي چې ویلي دي دا ټکن ورکوونکي ده چې وینو د تیرو 10 کلونو لاسته راوړنې څنګه د سترګو په رپ کې په اوبو لاهو کیږي او نړیواله ټولنه له افغان شوزو سره هغومره چې شایي نه درېږي. پرون د مارچ اتمه د شوزو د پیوستون نړیواله ورځ وه، او داسې وخت راغله چې افغان میرمنې یو ور بیا د طالبانو حکومت پر اتاق سره له خپلو اساسي حقونو بې برخې سوي دي. په دې راپور کې مو د بشري حقونو، هنر، ورزش او نورو برخو کې د فعالو شوزو ستونزو ته کتنه کړې چې د طالبانو له بیا راتګ سره ورسره مخامخې سوي دي.
موزه په فشار لاندې و مې نه هتا ما با د خوخي لباس ته اغوستلو
پاکیزه رزو د خزو د حقونو فعال او د میرمن بهیر غړی ده چې لکلونو رئیس د خزو د بشري او سیاسي حقونو د تامین او د غشان د خزو پوړندې د توتريخوالي د مخنیوي لپاره مبارزه کړي. اغلی ارزو وای په دې موده کې د عدالت ټینګک په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودي، خو د دې په خبره د طالبانو په بیا راتګ او د محدودیتونو پر رامنځته کېدو سره د فعالو میرمنو غږ د غلي کېدو په حال کې دی.
د طالبان د حکومت لاندې کار کول خزه ته ډیر ستونزمن دی. لومړی دلیل خو دا دی چې طالبانو خزه منتهغه لغه ټول لومړنی حقونو څخه به برخه کړی دي، او که یو څه ناڅه به برخه کې حق ورکړی دی هغه هم ډیر تجبر لاندې دی. مثلا په کاري برخه کې دوی د رهبری له سطح څخه د کارونو څخه ولیدل دي، یعنی په رهبری سطح کې خزه کار نشکاله.
اغلی ارزو دا هم وای چې دا محل د بشری حقوقو په برخه کې ډیری فعال میرمنې د شته غوښونو لعمله په پټ ژوند کوي او بشپړه ازادي نه لري. د سینما برخه کې فعال میرمنې هم لورته برخلیک سره مخ دي، که څه هم چې د پخوانی حکومت په محل د سینما برخه د چندان پام نه کېده، خو له دې سره سره په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې لاسته راوړنې موجودې وي. نورزی زیای چې په تیاتر کې کار کا او په دې وروستیو کې په څو ټلویزیونو ډرامو کې هم رول لوبولای وای، د طالبانو په بیا راتګ سره اړه شو چې پر کور کینی.
د طالبانو پر راتګ سره د سینما فعالیتونه ډیر کم شوي دي. خزی انجونی نشی کولای چې سینما ډګر ته لاړ شي او فعلاً نشم کولای چې وس خپل دندې ته ادامه ورکم. په کور کې ناستایم، د ډار نه نشم کولای چې لاړ شم. زیاتره دوستان همکاران چې کو په سینما کې کار کو، هغه د هواد نه بهر تللې دي، مسافر شوی دی، د ډار نه تللې دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد آزادۍ رادیو ته ویلی و چې افغان فلم فعالیت پیل کړی او دی په پام کې لري چې ځینې فلمونه هم جوړ کړي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له خوا رسنیو ته سپارښتنه شوې وه هغه سیریالونه چې ښځې پکې رول ولري جوړ او خپاره نه کړي. په تیرو شلو کلونو کې د سیاست، لوړو زده کړو، هنر او نورو برخو ته څنګ د ورزش په برخه کې هم د ښځو ونډه د پام وړ وه. یو ورزشکار میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته وویل له څو کالو راهیسې په بیلابیلو ورزشي برخو کې نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکړي، خو په خبره یې په هیواد کې له سیاسي بدلونونو وروسته یې ټول شاګردان ترینه تری تم شول او دې هم ورزشي فعالیتونو ته شا کړه.
یو لوی تغییر چې زما په ژوند کې راغی هغه زما د تحصیلاتو په اړه او زما د ورزش په اړه. او ځکه ما هلته پوهنتون ویلې، ما نور نشو کولای چې نور پوهنتون ته لاړه، زما خپل زده کړې ته ادامه ورکړم. او همداراز ما هلته فوټبال کوو، پنځه کاله مخکې په نېشنل ټیم کې وم، ما نور نشو کولای چې ورزش ته ادامه ورکړم. او اوس هم فکر نه کوم د طالبانو د حاکمیت لاندې موږ به کولای شو خپل د خوبونو ته ورسیږو.
دا ورزشکار میرمن وایي چې یوازینی هیله د ورزشي فعالیتونو دوام بو، خو د طالبانو په بیا راتګ سره دا فعالیتونه له منځه ولاړل. خو له دې اندېښنو سره سره تازه د مارچ په 8 نیټه د طالبانو د حکومت د اولمپیک ملي کمیټې ویان داد محمد ناوک ازادي راډیو ته ویلي هڅه کوي چې د ښځو ورزشي فعالیتونه په داسې یو چوکاټ کې تنظیم شي چې زموږ ارزښتونو او اسلام سره ټکر کې نه وي او د اسلامي امارت د عمومي پالیسۍ له مخې وي. د تیر میلادي کال د اگست میاشتې په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو سره نجونې او ښځې په دولتي ادارو کې له کار کولو، لوړو زده کړو، هنر او ورزشي فعالیتونو څخه بې برخې شوې. اوس ډیری هغه ښځې چې د پخواني حکومت په مهال به دولتي ادارو کې کار کاوه پر کور ناستې دي او په یو شمیر محدودو برخو کې طالبان ښځو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د غشان د طالبانو حکومت په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د خپلو حقونو د غوښتلو په برخه کې د ښځو اعتراضونو مخه نیولې او آن داسې راپورونه هم شته چې ځینې معترضې ښځې بندیانې کړي، هغه موضوع چې د طالبانو د حکومت ویندویانو رد کړي. که څه هم په افغانستان او بهر کې د حق غوښتنې لپاره د اعتراضونو په پایله کې نجونو ته پوهنتون ته د تګ اجازه ورکړل شوه، خو ځینې محصل نجونې وایي د هغو محدودیتونو له امله چې د طالبانو حکومت له لورې رامنځته شوي دوی یې ناهیلي کړي. له دې سره سره تر اوسه هم د نجونو په برخه کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د برخلیک په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته ټول حقونه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو تل په افغانستان کې د ښځو د شته وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې. تازه د بشری حقونو د څار سازمان اعلان کړی چې د طالبانو په حاکمیت کې ښځې تر ټولو ډیره قرباني ورکوي. له دې ټولو سره سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي دوبرا لاینز د ملګرو ملتونو په ناسته کې د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د مارچ 8مه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. په تیرو کلونو کې به دا ورځ د دولتي ادارو له لوري د سترو غونډو او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاینونو په ترسره کېدو سره لمانځل کېده.
د مارچ د 8مې نیټې یا د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت مو راپور واورید. له ګڼو ښځو سره مو خبرې کړې چې دوی دې ورځې ته په کومه سترګه ګوري او آیا په ژوند کې کوم بدلون راغلی.
زمان نازیه چې حکومت په وخت کې کارونه او کاروبار و
وس کارم نستا ټیمز کنن سی یو وس شانم ګران سی جی او وس نیم نه پرسی جی وس شان دی ګران سی جی کوم شته به ته مکتبونه را لسی او یو موږ به ته مکتبوت لی یا شونځی ته لی یا د کار زمینا را برابر سی چې موږ
نیم زینب واده اجر وته غلیم چې نن می اته مده کمی نه مده تام په تبخ نه دی دلې قسم په خدای کمی ک یا غړ غته غړی په کور کې لرم کوته کرا سره دی ک معلومات کوي ک کون نام یتیم نو زمالم ته ما د چ زدا زګی ته ولاړ یم نن پای دا دوه نیم سی اخلاص سوال زما دی ما خطا کوم دا نه پښ کې پیدا کړی حالت بخی خراب په خو ډیر کارونه ځانی و په مخ مخ کې بیا چې ګوتو کندیانو یتیم ان ته اکراسی دلی وای
په پاتې شی بو کې د نورو همکارانو ملتیا وکړي.
وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د خبرونه خبره کړو لنډ خبرونه په پام کې ده چې د روان مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د سیمې د هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون د دې غونډې په تړاو په کابل کې د چین د سفیر وانګ یو سره خبرې وکړي او هیله یې څرګنده کړه چې د چین له غونډې څخه به ښه نتیجه ترلاسه شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي پر دې لوی لار به له دواړو خواو د موټرو تګ راتګ ته تر هغه وخت اجازه نه وي چې د واوري ورشت او سخت توپان نه وي درېدلې. په هغه بیان کې چې بیګا خبر شو د دې ادارې د رئیس عبد الله عبید له قوله ویل شوی هڅه روان دي چې نن د ورځې په اوږدو کې د لارې پرانیستل شي. دا سجرټو د خبريال تر راپور لمخې سلګونه موټر اوس مهال د سالنګ دواړو خواو ته بند پاتې دي او د لارې خلاصېدو ته انتظار کوي. تاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستيال ولسمشه نن پولند ته ورسی شي او له پولندي چارواکو سره په اوکراین د روسي د بریټ او پسمه کې د دې بریټ پر اغیزو خبري وکړي. د کامل هارستا سفر درې ورځې نه دی او رومانیا ته هم ځي. د مرستيال ولسمشه د دې سفر اجنډا به له اوکراین سره په اقتصادي امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو متمرکز وي. پولند شاوخوا 12 لکه اوکراین کډوالو کور پدې. متحده ایالاتونو په روسي او نوي کې خپل پوځي حضور په پولند کې تر دوه برابر زیات کړی دی. اوس په دغه هیواد کې د امریکایي پوځانو شمیر تر 9000 رسیدلی. امریکا او متحدانو یې غوښتنه کړې ده چې پر اوکراین د حملې وروسته دي روسیا او بلاروس ته د هیڅ راز نړیوالو سپورتي لوبو د کور په توګه اجازه نه ورکول کیږي. دا غوښتنه په هغه اعلامیه کې شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبره کړه. د هیوادونو هم داراس غوښتنه کړې ده چې نړیوال سپورتي فدراسیونونه دي د روسیا او بلاروس ته حکومتونو اړوندو شرکتونو لپاره د لوبو د مالی ملاتړ فرصتونه محدود کړي. دا اعلامیه د متحده ایالاتونو، بریتانیا، ایتالیا، جاپان، جنوبی کوریا، آسترالیا، کاناډا او بلجیم په ګډون د ودی شیوادو چارواکو لاسلیک کړی ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکهلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته محرک لای کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپل عمرستو له سره غور کوي.
اسلامي ملت اقتصادي په لور توانایي کمه ده، نو ځکه چې موثر ګامونه تر اوسه نه دي اخیستل شوي خو اراده سته.
په یو بل راپور کې به واوري چې په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو له نیول سویو نشه یي موادو څخه یوازې شراب له منځه وړي دي.
مواد مخدر تقریبا ډیر نیول سوي دي. دا اوس مواد مخدر هم په حدود کې زموږ سره ډیر شي پروت دی. دا اوس همسته
د پولیسو وخته اخیری دنیا په نوم کتاب په پښتو وژباړل سو. په دې اړه مو د دې کتاب لژباړون کې محمد عمر ستانکزي سره مرکه کړې ده.
دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې شاید لومړنی کس و چې داسې یو موضوع باندې کار وکړ.
د علی خان په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمل می ټول خپلوان را څخه خپه سوي دي.
خزوانی می وزوانی را ته وایست خراب مې سوانی ډېرې پیسې په زندګۍ کې ورکړې. کډنامه جمع کړې او دا مې خوړلې و دیو غونتی و.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
کوم څه یې مړ شو؟ هغه فرید درته خایم.
فرید مړ شو؟
خدای دې او بخې څومره خپل ظلم یو
حاجی صاحب تر څو خپل ځوانانو ته لاس تر زنی ناشتیو او دوی به یو یو ځواني مرکیږي باید یو چاره یو
اوس تخبرونه لمړی مطلب ترازو د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپل مرستو لسره غور کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې واشنگتن او ملګری د طالبانو د حکومت کړنې څاري چې بیا د نشئی موادو په کاروبار کې ښکیل نسی د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د دوی حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل ظرفیت او امکانات څخه استفاده کوي خو مالی ستونزې د دې سبب سوي چې له نشئی موادو سره مبارزه پڅه او کمزوري شي د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې پر نشئی موادو د نړیوال کنټرول ستراتیژي په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړ په دې راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او هیروینو او خیخې د جوړولو د دوام په اړه اندېښنه ښودل شوې او دا یادونه هم شوې چې اوس هم له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان د هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د تیر میلادي کال د اګست په میاشت کې په کابل کې د دوی د سفارت له تړلو سره د امریکا د غیر بشري مرستو له بندېدو سره سم له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی مالی مرستې او تخنیکی همکاری هم درېدلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې ویل شوی د ټکی تپکتو چې طالبانو به په خوا د نشئی موادو د کاروبار لاري پیسې ګټلې اوس امریکایان او ملګری د طالبانو د حکومت کړنې څاري چې بیا د نشئی موادو د کاروبار لاري پیسې ترلاسه نکړي او له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته ویل چې د دوی حکومت له نشئی موادو سره مبارزې ته ژمن دی خو مالی ستونزې د دې سبب شوي چې دا مبارزه تر اوسه دومره موثره نه وي
سمی ما په دې مورد باندې خپل لغه مزرفیتونه چې لږه په کار اچول مخدره موادو دې کښتو کمښت په کار وسی او تاسو په کیسه افغانستان کې د حقیقت ډېر ستونزې لري مو پاج دي تر اوسه غوس رب د دې له معیشت یا بدیل کښت په برخه کې مرسته نه رسوي په دې برخه ټول نړۍ مسؤلیت لري که هم او نور نړۍ هم اسلامي مرستې اقتصادي په لور توانایي کمه ده نو ځکه ډېر موثر ګامونه تر اوسه نه دي اخیستل شوي خو اراده سته
د امریکا له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مالی او تخنیکی همکاری له سره غور کوي په دې راپور کې ویل شوی په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې له پروګرامونو سره د مرستې یو لار داده چې د مرستې د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې وشي په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د سیاسي او نظامی حضور له پای تر رسیدو سره سم ډیری هغه ادارې وتړل شوې او یا لږ تر لږه فعالیتونه کم شول چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیت کاوه او د امریکا له خوا یې مالی او تخنیکی مرستې ترلاسه کولې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته هم اشاره شوی چې د پخوانی حکومت پر مهال به هر میاشت د نشئی موادو تر سلو ډیر قاچاقونکي محاکمه او زندانی کول خو د امریکا د مرستو له بندېدو سره که څه هم دا مرکز بیرته فعال شوی خو په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاقو یوه قضیه هم نه ده څیړلې د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې 9.5 میلیارد امریکایي ډالر لګولی دي
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مرستو له سره غور کوي
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گده میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوه دا ایروین چه کوئی
تا چه غالی چه ما متاد که پا یو دود چوک نموتا دیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سره سره کینه
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې طالبانو په هرات ولایت کې څه د پاسه 2000 لیټر شراب په داسې حال کې لمنځه وړي چې نور نشه یې مواد پکې نه وو. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې ډیر نشه یي مواد نیولي او په دې اړه د مرکزی حکومت لارښودنې ته پته مدي. مدني فعالان هم د نشه یي موادو د کارخانو او شرابو پلورونکو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه ستایي، خو غوښتنه کوي چې دوی باید ټولو نشه یي موادو ته په یوه سترګه وګوري. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې په هرات ولایت کې دومره ډیر شراب له منځه وړل کیږي چې نور نشه یي مواد پکې نشته. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر ملا حیات الله روحاني وایي دا دوی ځواکونو د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې څه د پاسه 2000 لیتره شراب نیولې دي.
دو میاشتو یا یو څه بالابود په دې تړاو باندې تقریبا یو سل شلو کسانو په حدود کې موږ داسې کسان نیولې دي دغه جرمونو باندې، او دغسې 2500 شراب موږ راټول کړي دي د بعضو کارخانو څخه او د دکاندارانو څخه، او د دغو کسانو دوسیې موږ محکمې ته سپارلي دي.
په تېر حکومت کې تر کابل او ننګرهار وروسته هرات دریم ولایت و چې ډېر نشه یي مواد پکې نیول کېدل، خو د طالبانو حکومت د تېرو شپږو میاشتو په بهیر کې د نیول شویو نشه یي موادو په اړه راپور نه دی ورکړی. د طالبانو د حکومت محلي چارواکو د نیول شویو نشه یي موادو کره شمېره نه ده ښودلې، خو ادعا کوي چې دوی پریمانه بېلابېل نشه یي مواد نیولي او قاچاق کوونکي عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت مرستیال مولوی حفیظ الله مبرور وایي تر دې مهاله د نیول شویو نشه یي موادو په اړه دوی ته د مرکزی حکومت له لورې ځانګړي لارښوونه نه ده شوې.
مواد مخدر تقریبا ډیر نیول سوی دي، دا اوس مواد مخدر هم په حدود کې زموږ سره ډیر شي پروت دی، دا اوس هم شته، خو موږ هغه به د مرکز او هدایت ته ګورو چې هغه زموږ ته کوم هدایت وکول سو بیا به موږ هغه رقم کار کوو.
مدني فعالان د شرابو نیول ستایي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له ټولو نشه یي موادو سره یو ډول مبارزه وکړي. د هرات ولایت مدني فعال احمد ولی وایي دا دوی په ولایت کې نشه یي موادو ځوانانو ته ډیر زیان اړولی، په کار ده چې د طالبانو حکومت د هر ډول نشه یي موادو د کښت تولید او قاچاق مخه ونیسي.
مشروبات الکولی در ولایت هرات تاریخ کرد.
دا چې په هرات ولایت کې شراب لمنځه وړي د دې کار هر کلی کوو، ښه کار یې کړی دی. هیله لرو چې کوکنارو ته هم پاملرنه وکړي او د کښت مخه یې ونیسي، د هېواد پولې کنټرول کړي. یوازې د نشه یي موادو سوځول کافي نه دي، باید هغه کسان هم ونیسي چې نشه یي مواد په پرچون بڼه خرڅوي.
د طالبانو محلي حکومت په داسې حال کې یوازې شراب له منځه وړي چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگټن او ملګري د طالبانو حکومت ساري چې بیا د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکېل نشي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. خو یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې یو معتاد د اعتیاد د دورې خاطرات لیکي او چاپیږي. نستو نادری تر وکلن اعتیاد وروسته نشه پریښو ده او په دریزه به یې د پولیسوخته اخیر دنیا په نوم خپل خاطرات د کتاب په بڼه ولیکل چې اوس دا کتاب په پښتو ژبه ژباړل سوی او چاپ سوی دی. دا چې د دې کتاب محتوا څه ده او دا کتاب څومره ګټور دی، په دې اړه مو د دې کتاب له ژباړونکي محمد عمر ستانکزي سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د دې کتاب د ژباړې انګیزه څه وه.
کله چې دا کتاب چاپیده او لیکوال نوی د ابتدایي معلوماتو راټولولو باندې کار کوو، نو دای د موږ همکار د عامه روغتیا وزارت کې د دې کتاب هغه سوژې په اړه ما سره خبرې وکړې. داسې سوژه مې ورکړې پولیس سوخته آخر دنیا، نو واقعا دا سوژه عمومي عنوان ما لپاره هم ډېر داسې اغېزناک او داسې زړه راښکونکی و. ستلسم پیدا سولسته د خپل سوخت اخر دنیا و، یعنی څه وی. کله دا کتاب د چاپ کو ډیر نوی شان پکې بیان سی، یعنی د معلومات او هغه څه په دې کتاب کې نوی او غزمنو د ټولن لپاره د ځوانانو لپاره دا ټول د دې بایسو سه ماته احساس او انګیزه پیدا سترڅو دا کتاب پښتو ته ژباړم. سو هغه کسان چې مثلا په دری ژبه نه پوهیږي پښتو پوهیږي، دوی پښتو دا ولولي.
تاسو سی پدی کې ډیر نیوی شان وو، نیوی څه پکې وو چې تاسو ته جالب وو؟
دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې شاید لومړنی کس و سی چې داسې یو موضوع باندې کار وکړ تر څو هغه حقیق بربند کړي او هغه ستونزې او ننګونې وړاندې کړي چې واقعاً یو روغ دی په دې دوره کې ورسره مخ وي. تر ټولو هغه برجسته ټکی چې په دې کتاب کې د اغېزمن ټکی چې په دې کې دي د یو روغ دی هغه ژوند د ژوند حالات چې په دې پړاو کې له کومو ننګونو ستونزو سره مخ کېږي دا یې بیان کړي دي. د مخدره توکو یا نشه توکو کاروباریان پکې تشریح کړي دي چې کومې ډلې دي څوک دي دوی څومره عاید ترلاسه کوي په دې برخه کې له کومې خوانه اکمال کېږي څوک ورسره لاس لري نو دا ټول مسایل اوس په دې کتاب کې رانغښتي دي. د دې کتاب په لوستلو سره د ټولنې ټول وګړي د عامه پوهاوي د کچې په لوړولو کې هم دوی سره مرسته کوي تر څو په ټولنه کې یو ذهنیت سازي وسي او د دې شومې پدیدې په وړاندې ښه مبارزه وکولی شي.
د دې کتاب تر ترجمې وړاندې مو د نشې موادو د جنون په اړه څومره معلومات ترلاسه کړل؟
کله چې دا کتاب چاپ سو د کتاب په لوستلو یا هم ژباړلو سره واقعا له ډېرو ناخبرو څخه موږ خبر سو، یعنی له ډېرو مسایلو نه سه واقعا زه خپله د یو لوستې ځوان په توګه نه خبر په دې مسایلو سي څه حالات دي د روږدو دغه ژوند څه رقم تیریږي او ولې روږدي کیږي څنګه روږدي کیږي دغه کوم روږدی سي په دې پړاو کې ناروغ وي کومو چلندونو سره مخ کیږي نو د دې کتاب په ژباړه او لوستلو سره ومو کولای سول سي معلومات ترلاسه کو خبر سو.
په دې کتاب کې لڅ ډول پیغامونو سره تاسو مخ شوی یاست؟
د کتاب لومړی دا پیغام د څه ډول یو کس یو ځوان له نشې توکو سره مخ کیږي یا په نشې توکو مخ راوړي روږدی کیږي لاملونه ذکر شوي دي چې څه لاملونه دې سبب ګرځي چې دوی په نشې توکو اخته کیږي. ځوانانو لپاره خاص پیغام دا ده چې په ټولنه کې د ملګرو دوستانو د همکارانو په انتخاب کې ډیر ژور فکر وکړي. بل دا چې کله دوی هغه څه چې مثلا زموږ په ټولنه کې په صحیح لحاظ رایج نه دي، یعنی زموږ تاسو لپاره په اسلامي او عقیدتي لحاظ جایز نه دي، چې کله یې خورو هم دغه په اړه باید له مخکې موږ معلومات ولرو. هغه څه په اړه چې موږ معلومات نه لرو یا هم دغه په اړه نه پوهیږو باید هغه چیز هیڅ کله وخت هم استفاده نه کړو، که هغه نشه لرونکي ګولۍ وسي که هر څه وي. دویم پیغام یې دا ده چې کله یو کس روږدی کیږي له ده سره د ده کورنۍ هم له کړاوونو سره مخ وي. دریم پیغام دا ده په ځانګړې توګه د هغو کورنۍ لپاره چې د کورنۍ یو غړی یا یو ځوان یې په نشه یي توکو روږدی شوی وي خو دوی همداسې پریښی وي بابېزه نه دا کار ښه نه دی، د کورنۍ لپاره په کار ده چې د ده د روغتیا په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي تر څو روغ سي او د ټولنې لپاره خدمت جوګه سي. هر کار کیدونکی ده خو زموږ لپاره یوازنۍ او د هغو کسانو لپاره چې د کورنۍ یو غړی روغ دی ده دا داسې قوي هوډ دو کې د دې درملنې په برخه کې ښه مثال هم د پل سوخته د دنیا پای کتاب د لیکوال نستو نادری دی چې د وکولی سول سې په پوره هوډ او قوي اعظم سره هر څه تر شا پرېږدي او روغ سي.
د داسې کتابونو لیکل او خپرول ټولنې ته څه ګټه لري؟
ټولنې لپاره بالخصوص د ځوانانو لپاره یوه خاصه ګټه دا ده په دې وخت کې چې د دوی سره د عامه پوهاوي کچې په لوړولو کې مرسته کوي. د روږدیتوب په وړاندې هغه واقعي کوم انځور سي پروت ده هغه دوی ته بیانېږي تر څو د روږدیتوب یا معتادي په وړاندې دوی دغه د عامه پوهاوي کچه لوړه سي. له ډېرو پټو مسایلو دوی خبري، ځینې اخلاقي مسایل پکې بیان شوي دي چې یو برخه هم همدغه چلند د روږدو سره باید یو ناروغ په صفت چلند اندوسی.
د نشې موادو ساحه خو ډیره پراخه ده، څومره اړتیا سته چې په دې برخه کې باید نور کتابونه هم ولیکل شي؟
د نشې توکو په وړاندې د مبارزې برخه کې اسه څومره تمه کیږي غومره کار تر اوسه پورې نه ده سوی. واقعا ډیر داسې علمي کتابونه سته طبابت برخه کې چې هغه د دې ناروغۍ درملنې په اړه لیکل شوي دي، خو تمه او هیله زموږ دا ده چې د د عامه پوهاوي کچې د لوړولو لپاره یا هم د ځوانانو د ذهنیت سازۍ لپاره سي د مخدره توکو په وړاندې باید څنګه مبارزه وکړو په دې برخه کې باید لنډې لیکنې مقالې یا هم آثار چاپ سي تر څو د دې مهلکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له موږ سره مرسته وکړي.
آیا تاسو خپل دا کار کافي بولئ که غواړئ چې د نشې موادو په برخه کې نورې ژباړې هم وکړئ؟
دغه کار خو موږ لپاره کافي نه ده، ځکه سی څومره کار په دې برخه کې کیږي په هغه اندازې باندې موږ د ټولنې د وګړو د ژوند خوندي کول او غو مسولیت ادا کولای شو. کچېره موږ ته مثلا فرصت یا زمينه دې برابر سي سي موږ وکولای شو نور اجبار یو کوي هغه څه سي نوي راځي مثلا نور ژوندونه هغه په هر برخه کې سي پویګو د ټولنې لپاره غزمن وخت کې د لسی ځوانانو لپاره نو موږ به هغه ان شاء الله پښتو ته کوو.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنی څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د کندوز ولایت علی خان له څو کالو راهیسې کور ته نه دی تللی او د شپې لخوا په یوه نادولتي شلټر یا د معتادینو په سرپنا کې اوسیږي. دی وایي چې تر نشي مخکې یې کراچۍ چلاوله او کور ته به یې ګټه وټه وړله، خو کله چې په ښیښه معتاد سو 4 لک افغانۍ په نشو کې ځینې ولاړې. دا چې علی خان ولیا او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
تر نشي مخکې ما کراچۍ چلاوله، اول ما خپله د شیشې نه شروع کړه، شیشه او چرس ما وهل. زه دغه باندې اغوسته سم د غلطه عملیانو سره راغلم کېنه استم، کوم یو شیشه وهله وای دا د شاید دغه شاید دغه پایپ راته نشان راکه چې دا مال دات سره کم شاید دی کې وای دغه کمال لستا وای چې دا چې وای بیدار غونتی به یا اس غونتی خوب دی نوړي. او هم دغه سوم چې میاشت میاشت باندې ما خوب نه کوو چې یو دود میو ما غجا او چې زه اغوسته سم ما غلطه د ما زندگی خراب کړ، کور نم زړه مې پات شو مخاطر دې دغه بد عمل بنګ نن پیسې مرو باسلې 3 لک روپۍ ما سره ز کابل تراغلم، کابل کې هم د سپات شمه 2 کال درې کال کې کور کې مې داسې جنجال ونته وکړ، 2.5 کال درې کال کې کی چې نیم تل کور نه سوال نشته دلته بس دی ورځي محل زخ په لدی غنانو کې موټر ډکوم، یو موټر 10 روپۍ باندې ډکوم، شل دیرش موټر ډکوم، یو 2.5 300 روپۍ دغه سی کار کوم، اے روپو باندې بعد دغه بعد عمل کو سل پیسره مې کور یادی نو ما سامل بعد عمل دین پری دی لته دغه ټول لا نه غوښه پشي سپکو شکر ته لاش خزوانی مې ازوانی راته وایشت خراب مې سونی ډېر پیسې په زندګی په ور کړې کله مې جمع کړې او تا مې خړلې وې دیو غونتی ما دا ډېر مردار شه دا مخ کې کوم دام نه پری دی دې در ډېر زور
مریضی را باندې راغلی دا بس کابل خار کې څونه لرم همداسي هفته هفته یو جی کې کلار پروت یو
درې سلور نه پر وهلیم ټول کالی می پونی شوی دی کالی می ټول شکی دی دا چې هر رقم مخما باندې
څوګم جی گئین ډوډۍ را ته څونه راوړی
بیا هغه دا مونږ نه پویږو په ځان باندې زړه نه خوګو من نشانه کوله زندگی په زما او زما رونی ترکی کې هغه دی جرمنی کې ټول دې نشه تاثیر درې سلور د پمې تا دا وی ما نه پری دې بس وې ما که خبر وای چې دا ما د از کلک نې څه مې کو را پدم
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو اوریدل چې د علی خان په نوم لیو موتات خې ټول خپلوان د نشول عمل خفسوي دي.
آیا په هدلاس ایا په هدلاس چې پام د انسان روغتیا ته څه زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر متی الله اورمر خبرې واورو.
پان یو خطرناک محصول ده چې دا د نیکوتین او کیمیاوي مواد څخه جوړ شوی ده، حتی مخدره توکي کې هم حسابيږي. پان د تنباکو او هکو کیمیاوي مواد څخه جوړيږي، خلې سرطان انسان ته پیدا کوي، د حجرې سرطان سړي ته پیدا کوي، بدرنګ کېدل او د پوستکي تغیرات را وستل او غاخونو کې خرابیدل پیدا کوي کوم ډو کې چې بخلي کې د دې مکمل تخریبیدل په مرور د زمان سره سرطان د کولمو سړی ته پیدا کوي د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي د وینې فشار انسان ته را پیدا کوي حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي اختلالات د رفتاری په انسان کې را پیدا کوي د دې د کیمیاوي مواد چې توکسرګدیږي به بل اخره هغه وجود د انسان ته زی میده ته میده ته زبی کوي ضررونه چې کوم لوی انسانانو ته دي هم د ماشومانو ته هم درس شتلی کوم امیدوار میرمنه چې ماشوم پیدا کیږي نو د وزن له حاضر ډیر وزن کموي سوی شکل بوي نو دا مور په دو وخت کې نسی کولی چې هغه ماشوم ته ښه پاملرنه وکړي ځکه مور کمه حوصله سوی په دو وخت کې مور باید په یو ښه خاص محبت باندې هغه ته شودي ورکړي ماشوم چې د مور په خېټه کې ده په دو وخت کې د دې ماشوم تغذیه ګوره له مور نه اخلي کله چې دا لویږي په اندکترین وخت کې دا کېدای شي معتاد شي ځکه چې د مور په نس کې هم مواد اخیستي پاڼې اخیستي دي
ایا پوهیدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې څو سپینګيري د حجی اکرم خان په نوم د کلی یو مشر ته ورجی او په کلی کې د ویستونزې په اړه مشوره ورسره کوي په غونډه کې د ستونزې پر حل خبرې کیږي او حاجی اکرم د کلی لسپینګرو سره وعده کوي چې د ستونزې په حل کې به مرسته ورسره کوي دا چې کلیوال څه ستونزې لري د ستونزې د حل لپاره څه ډول حل په پام کې نیول سوی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
حاجی کبیر خدای دې خیر کی څنګه راغلی است
خبره دا سي ده چې موږ یو مشکل لرو
خدای دې خیر کی څه مشکل لرې
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده
کله نشیانو په سر اخیسته ده زه خو بيخي خبر نه يم
حاجی سه ته خدا څو میاشتې مسافر وې په دې باره کې بچا څه نه وی درته ویلی
خیر ده استاد سراته وایست چې څه خبره ده
خبره دا سي ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسيان شول چارسيان مو پوډاریان شو او پوډاریانو مو طرفه وکړه
یار حاجی کبیر ته هم عجیب خبره کوي پوډاریانو څنګه طرفه وکړه جنرالان شول که څنګه
له طرفه څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول تیر هفته د سالار اکاغه پوډاری زوی مړ شو
کوم زوی مړ شو
هغه فرید درته خیم
فرید مړ شو خدای دې او بخي څومره خپل ظلم یو
حاجی صاحب تر څو خپل ځوانانو ته لاس تر زنی ناستیو او دوی به یو ځواني مرکیږي باید و چاره یو کو
زه هم دغه غواړم چې باید و چاره یو کو خاول تاسو راته وایست چې څه وکو
اول باید د فساد ځال اړنګ کو
کومه د فساد ځال
سلیم یادوم په سپین اورس په کلی کې پودر خرڅوي د کلی ټول ځوانانی پودر یان کړی دي
نو ولې تاسو مخه نشینی ولې
حاجی صاحب د شاوخوا کلی ټول بدماشان او بیلار ځوانانی ملګری دي ای څوک ته نشي ورته وایلای وګلم دې خاطر ته تا راغلو چې په ګډه مخونی سو
تاسو ته زحمت نه درکوم بس ما ته را پرې دی زه چاره کولای شم
حاجی صاحب دا سې نیو چې خدای مکه په بلا ور سره واوړې
یارا جی کبیره تاسو خو به خلخ کرځی نه جوړ کړ ما ته را پرې دی دا سې به لکلی و شړم لکه دې بل کلی سپه
خیر خیر
خیر
ګول ودا ایسا
سلام علیکم حاجی خاناکا
وعلیکم سلام
حاجی صاحب راځه کور ته د ډوډۍ وخت دی
له ډوډۍ دې بېزاره یم خو شر مرا رسوه
والی خان صاحب ما څه بد کړی دی
بدلا تور وکه سپین د کلی ټول ځوانان دې پوډریان کړل بیا وایه چې ما څه بد کړی دی
نو زه خو یې په زوره نه ور باندې خرڅوم خپل راځي وای پوډر راکا
خبره دې زوره ورزا نه ده خبر استا د زهرو د چ پر خلکو خرڅوي کته پودر خرڅ نه کړي ځوانان به لکو مکړي ها
اجي صاحب زام علي سړایم بل کار نشم کوله
نو چې بل کار نشه کوله زمونږ د کلی ځوانان وژني ها
نو څه وکم
تا یو ناروا او غیر قانوني کار دی مونږ ته اجازه نه درکو چې ځوانانو ژوند تباه کړي نور به دا کار نه کوي
یار اجي خان اکا دا کار خو نشم پرې خودلای
خا نو چې دا کار نشه پرې خودلې نو لکلی کړه بار کزا
او کنه کار پرې دم او نه کړه بار کم بیا به څه کیږي
ګوره سلیمه تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره در سره کوله کله دې کار لاس وانخلې نو زه د امنیت قومندانۍ ته ستا په باره کې شکایت کوم او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلی کې پوډر خرڅوې اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې
سمه ده جی صاحب چې ته وایې کډه به بار کړو
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای په امان
د زهرو کاروان